احمد شبريم. السلام عليكم. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې په وړاندې واوري چې په کابل کې د کورونا مثبت پیښې په سیاسي دودي د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وایي
موږ ډېر زیات جدي تشخیص د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی.
په خصوص کې د ادب مینوال وایي چې کورونا فرهنګي هڅې زیانمنې کړي خو لارې چارې شته.
آنلاین دا اول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې چین فضا ته ستور مزلي ویشلي او سپیس ایکس د امریکا د پوست پوشمکۍ فضا ته وړي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د هلمند د ګریش ولسوالۍ په اړه بېلابېلې ادعاوې سوي. افغانستان او قزاقستان د پوځي همکاریو موافقه لاسلیک کړه. اټکل کېږي چې د ایران په ټاکنو کې به یو توندلاری ګټونکی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه سوې او په بشپړ ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن نن په یوه ټویټ کې ویلي په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې مخکې دفاع وزارت په دوو اعلامیو کې په دې ولسوالۍ کې د 22 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. هاخوا د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ازادي راډیو ته ویلي چې نن تر غرمې مخکې د ګریش ولسوالۍ بازار د امنیه قمانداني او ملي امنیت ودانۍ د وسلوالو لخوا نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده خو د دفاع وزارت د تازه ادعا په باب یې څه نه دي ویلي. د غور والی وایي له وسلوالو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل سوی دی. عبدالظاهر فیضزاده ازادي راډیو ته ویل چې د جنرال نور الله قادری په نوم دغه پوځي مشر چې پرون دغه ولایت ته رسیدلې کولای سي دغه ولسوالی بیرته تصفیه کړي.
مخته لکابل د سوق او ادارې د بهتري لپاره جنرال قادری چې مخکې د 200م ظفر قولي اردو قماندان او اوس د بګرام افریقي قماندان د دفاع وزارت لخوا را لېګل شوی. لخلکو او حکومت سره ارتباطات ټینګ شوي او ډیر ژر به شهرک او تولک ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
ولی وی دوی تیر اونی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ساغر ولسوالی له مرکز څخه هم خپل پوځیان شاته کړی چې هغه ولسوالی به هم تصفیه سي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي چې په چهار صدا پسابند او لالو سرجنګل ولسوالیو کې دا مهال جګړې روانې دي. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه له اوبه ولسوالۍ بل ځای ته لېږدول سوي دي. د اوبه ولسوال ضیاءالحق نوري ازادي راډیو ته وویل یو نیم سل امنیتي پوځیان په څرخیل وتکې کې بل ځای ته لېږدول سوي دي.
اوبه ولسوالۍ په بشپړ ډول تخلیه شوه. 150 تن امنیتي ځواکونه چې 18 تنه یې ټپیان وو تیره شپه تر 2 بجې وروسته دا الوتکو لخوا بل ځای ته ولېږدول شول.
ولسوال وایي دغه ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. ضیاءالحق نوري وایي چې اوبه ولسوالۍ له 30 ورځو راهیسې محاصره وه. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو مشخصا د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي امنیتي ځواکونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له ځینو ولسوالیو موقتي شاتګ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یرمکبایوف سره د پوځي همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنوي ته وویل په دې موافقه کې په بیلابیلو برخو کې همکاري شامل دي.
په نظامي برخه کې ګډ تمرینونه د دفاعي سیاستونو په مخه هر کال دوه طرفه ناسته، طبي همکاري، د تجهیزاتو نوي کېدل، تخنیکي او لوجستیکي ملاتړ، جنگي روزنه او نظامی اطلاعاتی همکاری پکې شامل دي.
ولخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ قزاقستان ته د خپل سفر په لړ کې دغه هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاری ته هڅولی وو. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,600 مثبت پیښې ثبت شوي دي. د دغه وزارت یو ویان میرویس علیزی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کسان مثبت وو، یعنی دا کسانی چې کرونا باندې اخته شوي، چې له دې سره مجموعي پیښې زموږ په هیواد کې د کرونا د پیل څخه تر اوسه پورې 1,500 ته ورسېدل.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په کرونا وایرس 2 کسانو مړینه ثبت شوې ده. اټکل دا دی چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو او په دې وایرس د مړینو شمیر تر دې خورا زیات وي. بل خو رسنیو راپور ورکړی چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت 114 کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي او له دې ډلې یو تن مړ شوی دی. په ایران کې نن جمعه خلکو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خپلو رایو کارول پیل کړي دي. په ایران کې خلک له دې سره جوخت د شروالۍ او کلیوالي شوراګانو کاندیدانو ته هم رای ورکوي. د رای ورکولو مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې د سهار پر 8 بجو پرانیستل شول. حسن روحانی چې د ولسمشرۍ دورې په ختمېدو ده نن له تهران په یو ټلویزیوني وینا کې خپل خلک په ټاکنو کې ګډون ته وهڅول.
ما باید باز هم پای صندوق انتخابات حاضر
موش باید در رای صندوقونو ته حاضر شو رای ورکو. کاشکې موش هیڅ ستونزې نه لرلی. د نوملیکنې له ورځې تر اوسه د ډیرو خلکو د حضور شاهدان یو.
ګڼ کسان په دې باور دي چې ولسمشر له مخکې په ایران کې مشخص شوی دی. اټکل دا دی چې 60 کلن توندلاری کاندید ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر دی د سند روحانی ځایناستی سي. رئیسی په 1988 کال کې د هغو یو لړ چټکو محاکمو مشري کړې چې په نتیجه کې په زرګونو سیاسي بندیان په بند محکوم او اعدام شوي وو. د قرقدستان د صدر اعظم په خوانی مرستیال طاهر بیگ سرپا شیف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. پر اداري فساد دغه څېړنه د کوم تور په نوم د سرو زرو د یو کان د پروژې په باب پیل شوی وه. د قرقدستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي سرپا شیف پرون پنجشنبه نیول شوی دی. د کمیټې په حواله د صدر اعظم په خوانی مرستیال طاهر بیگ سرپا شیف په دې تورن دی چې د کاناډا سنټیرا ګولډ په نوم د شرکت په ګټه یې لابي کړې ده او داسې قانوني لارې چارې ورته برابرې کړې وي چې دغه شرکت وکولای سي د کان د ساحې په شاوخوا کې د پرتو غرونو په لوړ ارتفاع کې هم کار وکولای سي. د قرغیزستان چارواکي وایي دغه کار د دې سبب شوی چې دوو طبیعي یخچالونو ته چاپیریالي زیانونه واوړي. په نورو کسانو کې چې د دې قضیې په تړاو په وروستیو کې نیول شوي پخوانی صدر اعظم عمر بیگ بابانوف، د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس دانیار ناریمبایوف او د پارلمان ګڼ اوسنی یا پخوانی غړي شامل دي. او د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاتلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري. د دغو مسابقو په لړ کې تیره شپه بلجیم ډنمارک ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او اوکراین هم په همدې نتیجه د شمالي مقدونیا په وړاندې بریا خپله کړه. هالند بیا اوتریش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د اتلولیو جام مسابقې چې په پام کې وه تیر میلادي کال وسی د کورونا وبا له کبله وځنډول شوې.
اوسه جره ډوپه منسنی سپه 12 نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون فعال شو. بلور ته ځینو بهرنیو رسنیو خبر ورکړی دی چې په کابل کې د امریکا د سفارت په لسکونو کسان په کورونا اخته شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې له دې چارې سره په کابل کې د امریکا سفارت نشته ټولې چارې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا درېمې څپې په ډېرېدو سره په کابل کې د افغان انډونیزیا دوستۍ په نوم جوړ شوی روغتون د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په داس حال کې په کابل کې د کوینډولس ناروغانو لپاره د څلورو روغتونونو د فعالیدو خبر کوي چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت 114 کارکونکو په دې وایروس اخته شوی چې له ډلې یو کس مړ دی. فرانس پریس خبری اجانس په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله خبر ورکړی چې د دې سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درول شوې دي. کته هم په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته د غشمیر تایید نه کړ خو له دې وړاندې تیر شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویل و چې په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې ډیر هغه کارکونکو چې په دغه وایرس اخته شوی چې واکسین نه کړی. پرایس د کورونا وایرس لامل د امریکا د سفارت یو محلي کارکونکو مړینې هم تایید کړی ده. په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون هم فعال کړ. د دې وزارت مرستیال وین میرویس الیزی د جمعې پورس ازادي رادیو ته وویل دغه روغتون په فعالیدو سره به د ناروغانو د درملنې په ګراف کې لوړوالی راشي.
متاسفانه زموږ د مثبت پیښو ګراف مخ پر لوړېدو دی. نو بنان په کابل ولایت کې د افغان انډونیزیا د دوستی یا ملګرتیا تر عنوان لاندې چې کوم روغتون جوړ شوی دی د انډونیزیا هیواد لخوا نه په احمدشاه بابا مینه یعنی دولسمه ناحیه کې د روغتون د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. موږ به وشو کولی چې د دغه روغتون په پرانیستلو سره چې پرون پرانیستل شو د کوم لوټ یا کوم بیروبار د ناروغانو چې په شرقی برخه د کابل کې موجود ده هغه به ډیر زیات کنټرول شي.
ښاغلی الیزابت د اړتیا په صورت کې به دا چاره نوره هم پراخه شي. افغان انډونیزیا دوستي روغتون د کابل ختیځ د دولسمې ناحیې اړوند د احمد شاه بابا مینه کې موقعیت لري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه 500 بستریز روغتون د ټولو روغتیايي امکاناتو په درلودو سره فعال شوی دی. له دې وړاندې په کابل کې افغان جاپان علي جنا او قصبي روغتونونه هم د کویت 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1400 مثبتې پیښې ثبت شوي. د دې وزارت معلوماتو له مخې په دغه موده کې واتیا کسان د دې ویروس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر له 1,00,000 پورته او د مړینې کچه 4,030 ته ورسېده.
د کابل په ختیځ کې د احمدشاه بابا په مینه کې د انډونیزیا روغتون د کورونا لپاره ځانګړی شو. ولې دا روغتون انتخاب شوی دی؟ د عامې روغتیا د مرستیال ویان میرویس علیزی نظر میخیسته.
یعنی اکسیجن د تولید د اسکا سره هم پکې نسبته او یاګه ترڅنګ د بیرنې په خپل لپاره هم ځینې وسایل موجود دي نو دلته به صرف د کورونا ناروغان درملنه ترسره کیږي.
تاسو اکسیجن ته اشاره وکړه، دا اکسیجن د ستونزې شکایتونه لا هم ازادي رډو ته شوې دي، دا مشکل به کله حل شي؟
متاسفانه د ناروغانو زیاتواله په خصوصا د وخیم ناروغان زیاتواله ډیر زیات لیدل کیږي زموږ روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د سیاحت په سکتور کې. نو بنان د عامې روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ وشو کولای خپل ناروغان ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو هغه یې نیولی دي. لکه د په دغه کوم روغتیایي مراکز چې ځانګړي شوي په دغه ټولو روغتیایي مراکزو کې د اکسیجن تولید دستګاوې نصبې شوي دي. د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو سره د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماتیکو اړیکو په اساس باندې هغوی سره تفاهم ترسره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایتو ته د هغې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک ترسره شوی دی چې د هغې څخه به اکسیجن موږ خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3500 بدنه اکسیجن خریداري شوي. هلته مو ده چې هغه ډېر ژر هیواد ته انتقال کړو چې جنوب غرب او ځې مشکله نه شي. په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دستګاو نصبولو چارې بندنه او سبا کې ختم شي. په غزني ولایت کې هم دستګاه نصبه شوې ده او په دایکنډي ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي. کوم پیښې چې موږ ګورو، حالات چې موږ ګورو، پیښې په زیاتېدو کې دي. خو بیا هم موږ په دې کوشش کې یو چې زموږ یو ناروغ هم د اکسیجن طلبه ناروغ باید د اکسیجن څخه محرومه پاتې نه شي. خو د خوشحالۍ زیاده ده چې تر اوسه پورې کوم ناروغانو چې مراجعه کړې ده په روغتیایي مراکزو کې ټولو ته اکسیجن رسېدلی. یعنی داسې نه دي شوي چې اکسیجن ورته نه وي رسېدلی. خو بیا هم زموږ ډېر زیات جدي تشویش د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی چې مبادله که چېرته پیښې ډېرې شي موږ د اکسیجن د کمبود سره ډېر زیات مخ شو.
علیزه صاحب، تاسو د ازبکستان اکسیجن ته هم اشاره وکړه. په روسیه کې داسې راپورونه خپاره شول چې له ازبکستان چې کومې ډبې د اکسیجن راغلي وي هغه تشې وي او ځینو رسنیو داسې راپور هم ورکړ چې شایي په دې کې اختلاس شوی وي. ا موضوع څرنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کوم ډبې راغلي وي حقیقت دی هغه تشې وي. خو هغه یو سوء تفاهم و. هیڅ کله به هم اختلاف خبره په دې کې نه وي موجوده او نه به داسې یو کار وکړی مکړی وشي.
نو بیا بېرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څرنګه دا تشې راغلي؟
ارتباط مو هغوی سره نیولی دی او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 تر 500 بالون اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه نه کوي که وضعیت همداسې وي او تاسو خپله د کرونا د زیاتوالي نه اندېښنه لري. د عامې روغتیا وزارت څه کولی شي، څرنګه کیدی شي چې خلک روغتیایي لارښوونې پر ځای کړي.
غټ مشکل چې موږ ورسره مخ یو هغه د هیوادوالو متاسفانه بېغوري ده، لکه څنګه چې لازمه ده هیوادوال د روغتیا وزارت سره لازمه همکاري نه کوي. همکاري په دې معنی چې د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې نه عملي کوي. همدا باعث شوی دی چې ورځ تر بلې زموږ د مثبتوالي میزان لوړ شي، یعنې زموږ ګراف په لوړېدو کې دی. که چېرته هیوادوال د روغتیا وزارت سره حد اقل ډېر نه دوه اونۍ دی همکاري وکړي او دوه اونۍ دی په کور پاتې شي، او که چېرته او دی بازار ته هم که وځي، موږ نه وایو چې دوی بازار ته سودا پسې نه وځي، که بازار ته هم وځي د کور څخه بهر هم وځي د ضروري کار لپاره، نو د اقل هغه ماسک اچول او د ټولنیز واټن مراعت کول او د لاسونو مینځل چې درې اساسي پیغام دی د کرونا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، دا مراعت کړي. موږ هیوادوالو ته په یقیني ډول سره ویلی شو چې ډېر ژر به دغه ګراف چې موږ اوس په دې اټکل کوي چې نور به موږ پورته لاړ شو، کېدای شي دا کومه برخه ته چې زموږ ګراف رسېدلی همدلته زموږ ګراف پیک ته ورسېږي، همدلته توقف وکړي او بېرته موږ زموږ مثبتې پېښې راښکته شي. نو بنان د هیوادوالو همکاري د کرونا د ناروغۍ په معرفولو کې ډېر اړینه ده، او هیله ده چې وروسته له دې څخه همکاري وکړي.
او که همکاري ونه کړي څه به کېږي؟
که چېرته لکه څنګه چې اوس هیوادوال بې توجهي کوي او همکار نه دي، نو تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې خدای مه کړه موږ به د ډېرو غټو ستونزو سره د کرونا ناروغانو په درملنه کې مخ شو چې پېښې به له دې څخه هم ډېرې لوړې شي.
د عامې روغتیا له مرستیال ویاند علیزي څخه په مننې د کرونا په اړه د یوه ډاکټر له لارښوونو وروسته بیا هم د کرونا په ارتباط اورېدلی شئ. خو په خوست
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
په خوست کې د کورونا وبا له کبله د ژوند د نورو برخو په خوا کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی شوي دي. خوستي فرهنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدای شي پرته له حضوري غونډو د بېلابېلو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبرې وکړي او بانډارونه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کورونا وبا د دریمې څپې په خورېدو سره خوست کې د نورو برخو په شان علمي، هنري او کلتوري برنامې هم اغیزمنې شوې دي. روڼ اندي او خوستي فرهنګیان وړاندیز کوي چې له انټرنیټ او شته ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې باید کلتوري هڅې روانې وساتل شي. خوستیو فرهنګیانو یادغوښتنې د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. شاعر او لیکوال فریدالله قربان وویل په دې وروستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیله لارې فکر وشي.
بدیله لاره دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او پټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي. موږ مخکې دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوې. له ښه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي سره له دې چې کرونا یو وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي.
ارګانونه او مؤسسات باید هڅه وکړي چې د نننی اثر چې د ټکنالوژۍ اثر دی باید په مجازي نړۍ کې یا له نورو خواله رسنیو کار واخیستل شي، ترڅو په آنلاین ډول علمي غونډې، کنفرانسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شوي چې ادا اوس روانه ده دې ته رنګ ورکي او د هغې نه ګټه پورته شي.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزای وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کیدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرو ځایونو کسان سره میلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې موږ او تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو ځایونو سره میلمانه شو او خپلو کې خبري وکړو، خپلو کې مباحثه وکړو. کچېری موږ غواړو چې زموږ فرهنګ وده وکړي، دا باید په شرایطو پرې یاداسې وبایم ناروغیو پورې منحصر نه کړو، د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړو ترڅو موږ وتوانېږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا وبا د درېمې څپې په پیلېدو سره په حضوري بڼه لویو غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمي او کلتوري پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په انلاین بڼه ځینې برنامې ترتیبوو چې د هېواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان په راتلونکې اونۍ کې هم موږ د موزیم پېژندنې په اړه یوه انلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د انلاین مشاعرې په اړه خبرې کړې دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ انلاین مشاعرې ترتیب کړو.
خصوصي فرهنګیان او رونو اندي داسې مهال د کورونا او بال کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنی کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډیر کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډیر نور ورڅخه مړه شوي دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تر دې خبرتیا مخکې مو په خوست کې په راپور پروسو کې واوریدل د کورونا د مثبت پیښو په ارتباط. البته تازه پیښې دا دي چې په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 1500 زیات شوې دي. د ایران د ولسمشری انتخابات نن سهار 8 بجې پیل شول او د شپې تر 12 بجو به دوام وکړي. په دې انتخاباتو کې 4 تنه کاندید دي خو ګمان کېږي چې شرایط داسې برابر کړل شوي چې د ایران د قضایه قوې رئیس بریالی شي. اټکل کېږي چې لږ کسان به خپل رای وکاروي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د ولسمشری انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشری له انتخاباتو سره هممهاله د ښاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کېږي. محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشری د 14مې دورې لپاره 4 کاندیدان دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 9.5 میلیونه و 310 زره تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دوی له سرویګانو څرګندیږي چې له 20 تر 40 سلنې پورې خپلې رای وکاروي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له ایرانه بهر او په ایران کې دننه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رایو د مرکزونو له پرانیستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنهای د رای ورکولو یوه ګرځنده مرکز ته ورغی او د رای له اچولو وروسته یې دا انتخابات یو ملي ازمیښت وباله او پر خلکو یې غږ وکړ چې ګډون پکې وکوي. د رایو مرکزونه د سهار په 8 بجې پرانیستل شول او د شپې تر 12 بجو به پرانیستي وي. په ایران کې دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتورۍ د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو څیرو کاندیداتوري رد کړه. په عین حال کې دا انتخابات په داسې مهال کېږي چې د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، ناوړه ادارې او د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په غوسه دي. عمومي باور داری چې د قضایه قوې رئیس 60 کلن ابراهیم رئیسی به چې یو سخت دریځ ملا دی د حسن روحانی ځای ونیسي. رئیسی یو له حقوق قاضیانو ځنی دی چې د 1983 میلادي کال په چټکو محاکمو کې ګډون درلود او په لړ کې زرګونه سیاسي بندیان په اعدام محکوم او په دار وځړول شول. د بشري حقونو ادارې دا اعدامونه د بشریت پر ضد جنایتونه بولي. د رئیسی اصلي سیال او یوازینی منځلاری کاندید عبدالناصر همتی دی. لویو اصلاح غوښتونکو ډلو د همتی د کمپاین ملاتړ نه دی کړی او په نظر پوښتنو کې هم داسې نه ښکاري چې ډیر خلک دې رای ورکړي. د سخت دریزو په منځ کې د رئیسی دوه سیالان د ایران د اتمی پروګرام په خوانی مرکچی سعید جلیلی او د پارلمان غړی علی رضا زاکانی دوی ورځې وړاندې یعنی د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتورۍ تیر شول. دواړو له خپلو پلویانو وغوښتل چې رئیسی ته رایې ورکړي. دوه نور سخت دریزی د ایران د سپاهی پاسداران پخوانی قمندان محسن رضایی او د پارلمان لومړی مرستیال رئیس امیر حسین قاضی زاده هاشمی انتخاباتو ته ولاړ دي. په دې انتخاباتو کې به د ایران تر نورو انتخاباتو ډېر لږ کسان خپلې رایې وکاروي او داسې شک کېږي چې له دې کبله به د انتخاباتو د پایلو مشروعیت له پښتنو سره مخامخ شي.
تاسو له پیغامونو
کندهار ولایت کې یم. نو دلته د کرونا ډېره زیاته ډېره سوې ده، د ښې د اندازې ډېره سوې ده. دا خلک ټول دا چلند کوي چې ګر سره فکر و توجه نه ورته کوي. نو زما د دوی سره دا خواهش دي چې دوی دا چلند وکړي چې یو د بل سره دا وطن مراد کړي، چې دا ډاکترانو ته وایي یا بل څوک ورته وایي. نو دوی هغه څه نه کوي. دا خلک ډېر په تکلیف کې ګرځي. موږ وینو خو څوک بستر دي، څوک سره کم دي. نو زما د دوی سره دا یو خواهش دي، یو څه فکر وکړي، یو څه احتیاط وکړي، چې خدای پاک مو د دې مشکل وساتي. زموږ ستاسو وطن په کومه ارامي کې دی؟ یو ځای جنګونه دي، بل ځای کرونا دي، بل ځای مو په وطن کې وچکلي ده. نو زما د ټولو ګرانو ورونو هیوادوالو ته دا غوښتنه ده چې دوی یو د بل سره ډېر نزاکت و ناسې ولاړې ونه کړي، او چې ویکم هغه داسې یو دوه درې متره په وطن کې. نو بره به موږ ته چې تکلیف او مشکل به وژغورل شو. نور مو وخت نه ضایع کوم. وسلام.
مرور جان زه به ټیلر ډرایور ما سچین د پاکستان خاورې موږ افغانستان خاورې تراول د پاک ګمرک کلم خبر ته ورکی حال ته وخت ترازو ده. ترازو موږ باندې کوي لغه نه بغیر علم خبر نه راکړي. چې علم خبر راکړي لږه جن په ترازو کې وازه موږ کې راشو دا بندروالې جوړه کړې دل دی بل ترازو ده چارو پیره نه اخلي. بیا ورور جان زه ورننه او زه سب علم خبر هر شی ورکو. بیا له دغه نه وروسته ورور جانه زمونږ نه سیمټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمټ وړوښه. هغه سیمټ خو دا دوی خرڅوي که څنګه ده؟ په موږ دوه شپې د دې د سټنډرډ لپاره کوي. اوس همدا د پنجشنبې په ورځ ننوتلي او اوس مې کار ماتینې په جب کې ده. د ګمرک دروازه بند ده، وایي مامورین نشته. دا د افغانستان نوړل پورې چارواکو د ما دا خبره ورسېږي چې د دې غم وخوري، د تورخم د دې روایات راولېږي، د ډرایورانو حل دې زده کړي. لس زره دوه سوه روپۍ د علم خبر په دفتر ګمرک کې راواخیستې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې د ټیسټ لوبو پایلوبه په نړیواله کچه چې ټاکل شوې وه د نیوزیلند او د هند ترمنځ په انګلستان کې پیل شي، د باران له کبله ځنډېدلې ده. سپیس ایکس د امریکا د پوځ یو جی پی ایس سپوږمکۍ فضا ته یووړه. دا سپوږمکۍ به د پخوانیو هغو ځای ونیسي. او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبر دا دی چې چین فضا ته درې ستورمزلي ولیشل. نور جزئیات په دې راپور کې.
سپیس ایکس د امریکا د پوځ لپاره د جی پی ایس پنځم سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته یووړه. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا سپوږمکۍ له یوه فالکن 9 توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوبرال فضایي مرکزه فضا ته وتوغول شوه. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کېږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پی ایس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2555 مایله لرې به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضایي انکشاف دا دی چې درې چینایي ستورمزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور له مخې دا له 500 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستورمزلي لیشي. دا ستورمزلي د شینژو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولیږل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته له سپرلیو سره کپسول واستاوه او له هغه مهاله تر اوسه پورې 14 وارې فضا ته ستورمزلي لیږلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لو د ماشام تر او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوې او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا د غور والي وایي له وسوالو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل شوی دی. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه تېره شپه له اوبه ولسوالۍ بل ځای ته لیږدول سوي دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یارمکبایوف سره د پوځي همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوي او په دې موده کې 80 کسان مړه شوي دي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه اچونه روانه ده. د اسرائیل جت الوتکو بیا په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړي دي. د قرغیزستان د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاټلند پر وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري.
وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو. خو اوس کونړ ته ورځو. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي تور پورې کوي چې د فرنیچر او زینتي لوښو جوړولو په نوم د نجاري جوړه شوې فابریکه د یادو شیانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د دوی له ادعا سره سم له لرې پرتو د رو او ولسوالیو په چارتراشو بار په لسګونو لارې فابریکې ته راوړل کېږي، خو دلته ترې د لوښو او فرنیچرو جوړولو په ځای په کانټینرونو کې بارېږي، جلال آباد او یا هم نورو ځایونو ته قاچاقېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وای د مرکز اړوند د ډنډونو ساحه کې دوه کال وړاندې د زینتي لوښو، میزونو، چوکیو او د فرنیچرو جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر همیش په لرګیو بار په لسګونو لارۍ له لرې درو او ولسوالیو راوړل کېږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نور غټو موټرو کې چول کېږي، جلال آباد او نور زین ته وړل کېږي او حکومت یې مخه نه نیسي. خو نجارانو ته له ولسوالیو د خامو موادو او له مرکز اسد آباد څخه بیا نورو زینو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دی چې دې سره یې کاروبار خراب شوی. د مرکز اسد آباد دوه تنه نجاران سعدالله او عبدالوهاب:
موږ لرګي ډېر زیات مشکل لري چې موږ ته لرګي نه راپرېږدي. د بارنه فابریکې ته تقریبا څه و چې په میاشت کې خامخا 15 لرګانې چې روانې دي او موږ ته لرګي نه راپرېږدي، په موږ یې عاقبت اغېزه. دغه سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کومې دي، د هغې اجازه اوس موږ ته نشته چې موږ ته ویسو. لاره کې ډېر زیات مشکلات دي او فابریکې د بسته کانټینر چې دی دا د ټاپه کې مکمل ولایت نه وته وري کې هغه پرېږدي، لار اجازه ورکوي.
نو اوس زموږ بازارونه هم بېخي روند شوي دي. د کارخانې د وژنا مونږ ټول لغه بیروزګار یو. زمونږ د پاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږه هم راته نه راپریدي، خو وی ورته چې خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. نو بعضی ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وای چې پوخا په مرکز اسد آباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یادې فابریکې د ډیرو دکانونو وروتړل او بشمیره کسانې بیروزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو به خپله غریبي کوله، استاد به تیرو د خپلو بچو دپاره به حلاله نفقه پیدا کوله، خو وروسته داسې یو ګونګوسې پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړېږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفېږي او دلته به د کار زمینه مساعدېږي. لرګي چې کوم د بره نه راځي دوی په یو نوم باندې راځي چې دغه فابریکې ته ځي او په ښکاره به موږ وینو چې د فابریکې نه تیریږي او ایسته ځي. څو ځل دغه لارۍ خلکو ولیدلې، لارېګان چپه شولې، کاروبارونه په ټپه ودرول، نجاران په مشکلاتو سره مخ شو.
خلک وایي د یادې فابریکې مالکانو حکومت سره قرارداد کړی و چې په زرګونو بې روزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سیند په دواړو غاړو به د نخترو، سپیدارو او شوو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي، دفتري وسایل او نور شیان جوړوي، خو تر اوسه یې په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکې مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجی ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نورو ځایونو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامې لاندې دا حکم دخلې د بی ولایت را لېږلې دي. میاشتې 500 متره مقابل لرګي آزاد په فابریکې ته دا په میاشت کې دغلته راوړي او نور پاخه مواد ګرځي چې نیمه پاخه پکې په قانون دي تو آزاد کړي دي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا مني چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کولو او د سیند په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې څښتن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه ده ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
دغه نجاران چې د اسادآباد په ښار کې وو دا ټول باید په فابریکه کې جذب شوي. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به مونږ د کار زمینه برابرو. د دې کارخانې نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزي حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي چې یادې فابریکه حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانې په فابریکه خلک د لرګیو د قاچاقو تور پوری کوي چې له دې وړاندې هم په بیلابیلو نومونو په کونړ کې د وهل شوي ځنګل لرګي جلال آباد، کابل، پېښور، تر کراچي او نورو هیوادونو رسیدلي دي چې له امله یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړی او د سیمې ښکلا یې پیکه کړې ده. خو تر اوسه هیچا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلی ګام پورته نه کړ.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوی بلی خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونه کې مینوالو د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه پیغامونه راته پریخي. دا غونډه د جون په 10مه په انلاین بڼه تر سره شو او په کې ټول علماو د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله. موږ په همدې تړاو د حج او اوقافو له وزیر سره چې غونډه کې د افغان علماو مشرکه ولا مرکه هم کړي. مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د همدې کانفرنس او په ټوله کې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد الله د زابل ولایت څخه خبره کوم. کله د طالبان د جهاد کې کله د پاکستان علما او په فتوا باندې جهاد کوي، د خپل علما لري افاده وای او موږ هیڅ کله مرنه د چا په فتوا او د چا په خبرو باندې دا حق وي. موږ مرکې څه حال کوي دا او کوم نظام او جلا نظام چې دا هم د بهرنۍ رخا د جوړ نظام ده، دا هغه کوم قوانین چې هغه په ځان کې عملي کړی دي او طالبان وایي موږ دا نه منو، دا مکمل محو کوو. هغه نظام غواړو کوم چې موږ د قرآن کریم وایي او کوم چې د محمد صلی الله علیه وسلم حدیث وایي.
السلام علیکم، زابل زابل ولایت څخه دغه پیغام د ازادۍ راډیو ته وایم. نن زموږ په هغه اسلامي وخت د رسول الله مبارک او زموږ هغه محترم کعبه چې موږ شوه ورته لګوو په هغو مسکو کې په جنګ تر سره پای نه زغوسو چې نور د امن او د سولې لاره خپل کوي. تر دې بالا نو په اسلامي نړۍ کې سزا او له سزا یا هغه موږ د خپل رسول الله مبارک د دین د مرکز بولو او د هغه ځای بولو او د مدني جانانې بولو او د کابه شریف په هغه موږ کابه د مشهور مسلمانان جوړه اجنه کو لاغه ځای لاغه مرکز پر موږ غوسو بس په نور نه دی ځان کړه پایته کوي کني خدای نه کړدا ټول وانان د ازار او د خرابوي خاطر لاسو بس په نور د رژیم لار پیښ دی راځي پر وستر خان د وطن جوړېدو جوړ کو بس په نور ورو جنہ هیڅ په دې نه د جوړ راځي د بل خبرې راځي د لار پیښ دو هر څوک د بل لار نه شي الله پاک دې د غوډ و ځایو په برکت سره بدنامه خراب او تر
سلام علیکم زه اکبرجان خبرې کوم د هلمند ولایت د سراج ولسوالۍ کومه غونډه چې په عربستان کې د پاکستان او د افغانستان علما وکړې ده د افغانستان حکومت زر واره پر دا موضوع باندې غزار شوی دي بیا هم پسې غزارېږي له نه د باور خلک دي هېڅ کله به هېڅ انسان د افغانستان له په د پاکستان په سړي باندې باور ونه کړي نه هم دا د منلو ده نه منلو ده دا پنځوس واره و پنځوس زره واره دا رقم خبرې و ویناوې کارونه شوي دي
السلام علیکم زه محمد طاهر د کلاس ازادي راډیو اورېدونکو د وسه د سره په اړیکه کې یم نه دا ول پوره چارواکو سره راکړل شوی افغاني او د نورو صداي د ځکم علما چې وسلې د عربستان ته د پاکستان د یل د افغانستان د فکر کوم نتیجه باور نه کیدا هغه علما باید د حکومت رہی کی چې هغه به طرف وي څغه به طرف نه په حکومت کې نه په طالب کې او نه ترځه ورسی افغانستان اوس پر دې سخت شرایط کې دي یان دی افغانستان نو سره د زرتنه ولسی وګړي او د افغانستان پولیس او کم طالبان مجاهدین ورونه کوي دا اوس له لاس ورکړي امریکایان دا خپل کېنه سپورځي باندې لاغه دغړه مهارت کوي دلته افغانان یې په سخت سرواته ول ازادي راډیو د کارکونکو څخه ډېر هیله کوم چې زما پیغام د سر کې وسلام خدای دې په افغانستان کې رڼا راولي سوله
السلام علیکم شاهزاده نجنین د کندهار ولایت څخه د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو باندې مې راغلې یو معلول په صفت باندې د یو نابینا په صفت باندې وګورئ نړۍ ته مسلمانانو ورونو یو يهودي چې په درد دي ټول يهودان سره په درد دي ټول سره په تشويش کې زما د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې راغلې راشي مسلمانانو ورونو کو پاکستان سره مسلمانان او افغانان سره خواخوږی لري موږ نور د دې غشر او فساد نه خلاص کړي درې څلوي خلک چې په افغانستان کې جنگ دي انتظار دي مرګ دي جوب لدا وینې ته دل دي مسلمانان ورونو څنګه تاسو موږ ته ګورئ موږ تاسو ورونو هیڅ کنه څنګه موږ تاسو وایو چې یو مسلمان د مسلمان ورور دی راځي زما په ټول نړیوالو په ټول مسلمانانو باندې میغږ دی د نړۍ په اسلامي هوادونو باندې میغږ دی مصر دې نور دا چې تاسو اوس جرګه جوړه کړې ده او دغه افغانستان د سلف په خاطر باندې راځي د دوهې خبرې بم رواني تاسو زمونږ مانوي پلارونه سي تاسو زمونږ عالمان سي تاسو زمونږ مشران سي مسلمانان سي راځي نور په افغانانو باندې رحم وکړي په موږ باندې رحم وکړي زما په ټول عربو باندې غږیږي په ټول مسلمانانو هیوادونو باندې غږیږي چې موږ نور دغه شر او فساد نه خلاص کړي نور زمونږ افغانان تنګ شي د جنگ نه تنګ شي په هر کور کې راته شهید دي په هر کور کې راته معلوم دي په احترام تاسو ورو شاهزاده نبینا د جنگ متظریر سلام علیکم
سلامونه نه کې احترامات آزادۍ رادیو کارکونکو او ریډیو کو د نقیب الله افغان ننګرهار ولایت نه ما د نړیوالو رسپانو نه دا خواهش ده چې دونا غټ غټ د پیری د افغانستان په مسلو مبارک کې نه دی کول بګار ان شاء الله هیڅ مشکل نشته افغان ولز د حکومت ملاتړ کوي افغان علما د حکومت ملاتړ کوي د ترقېتی کاری روان دي چې مشکل نشته ده قام دکاو موزینو الحمدلله موږ ته اوري اردو لرو چې اوري ځاکونه لري ځانګړي ځاکونه پولیس او ان شاء الله د امنیت د څنګهولو ورته لري ځکه چې ولس د دې ملاتړ کوي صرف دا وایي ځواک کمه ده چې په کار د نړیوالو کا چې دا وایي ځواک عاجل کومکونه وتروږي چې افغانستان امنیت راشي شي والسلام سلامونه نیک احترامات ننګرهار ولایت نقیب الله افغان د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام نواب
د پاکستان د استخباراتو نه دا خواهش دی چې د پاکستان علماو ته واک ورکړي چې د افغان علماو سره کینی دا سیاسي شخړې چې علما حل نه کړي سیاسي مشکلات لري ځکه چې د پاکستان سیاست چې دی یو طرفه دی او که چېرته د پاکستان استخبارات مکمل واک علماو ته ورکړي نو روغه جوړه راتلی شي د پاکستان د افغانستان تر منځ چې روغه جوړه راغله بیا پاکستان خپله په طالبانو به زور واچوي او د افغان ولس سره به یې روغه جوړه راشي. والسلام.
زه عمری سره د نورستان څخه تاسو سره په تماس کې یم. د سولې په رابطه دا ویل غواړم چې څنګه دا ټول پروسه چې امریکایانو روان کړي ده د قطر د دوحې د تړون په اساس ده، په هغې کې خو یو دا هم و چې افغانستان کې به تاوتریخوالی کامېږي او نن سبا چې وګورو فوق العاده تاوتریخوالی زیاتېږي، دا څه وجه ده؟ مننه. السلام
علیکم. السلام علیکم. زه آزاد ولی زابل ولایت شادی د ولسوالۍ څخه دغه پیغام آزادۍ راتلو ته پرېږدم. خدای دې وکړي چې نه شریکي د ټولې نړۍ علما مسلمانان نارې وهي چې د افغانستان جنګ ناروا جنګ ده، مګر په پاکستان کې علما چې د ټولې نړۍ په خبرو اسلامیت ته غوږ نه نیسي او افغانستان یې دارالحرب هر ګرځولی ده، جهاد یې چروا کړی ده، دا ټول هغه علما دي چې د پاکستان د آی ایس آی د ادارې لخوا روزل شوي او د انګریزانو د سلو کلو مزدوران دي او د افغانانو د سلو کلو دښمنان دي ټول له ټولې اسلامي نړۍ څخه. دا هیله ده چې د دغو په نامو مسلمانانو جواب نور وکړي او د افغانانو وینې نورې ترې نه کړي او له ټولې نړۍ څخه که غیر اسلامي ملکونه دي پر پاکستان زور واچي چې نور نو د افغانانو وینه بنده کړي کنی و د دې وینې سیلاب تیرواري سره وشورې به بیا د جهان ته هم انشاءالله ور ورسېږي. موږ خوشحالي یو جهان زموږ کې وسو.
انا مجاهد زه خاونه زه ته غابل سوالی نه تاسو کرا د ټلیفون ته لیکم. زما نظر د صبح مبارک کې چې د حکومت د کار کوونکي چیرې وایي چې هله صلح هله صلح باندې په دې نظر دی سلاد حکومت او د حکومت د هغه مامورینو او د هغه غټانو په سګمه کې داسې بم شته دي چې طالبان به د حکمتیار په شان د صلح مثال راشي او تسلیم بشي د صلح ناری وهي او را بشي دا به د حکمتیار غوندې مثال دی. حکومت په لمن کې ځان غورځي، هرګس دا کار نه سر نه لري او دا باندې سګمه وباسي دی او دا د صلح خبرې چې کومې روانې دي دا په داسې طریقه سره وشي چې هر چا ته په افغانستان کې ځای ورکول شي او دا شرط په دې طالبان کېښودل شي.
زه خپل سلامونه لیکي هیلې احترامات ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. بعد مې سلامه ایمان افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نه دا هیله ده چې طالبانو سره په سولې خبرو کې دا خبره باید مطرح کړي چې ګوره تاسو امریکایانو سره توافقنامه کې لیکلي وو چې د افغانستان او حکومت سره به موږ د سولې خبرې شروع کوو خو د امریکایانو وتلو سره ګوره افغانستان امریکایان چې اوسي امریکایان اوس په اتو په حال کې دي او بلدا خبره ورسره مطرح کړي وو چې موږ به جنگ قربان مکو. اوس امریکایان چې میټه وګدا کړه خو هغه د امریکایانو کار دی نو دوی چې باید دا خبره ورسره مطرح کړي چې ګوره تاسو صرف افغان وژنه پیل کړي. امریکایانو چې میټه وګدا کړه خو هغوی سره باید دوی جنگ وکړي، هغوی سره باید دوی خپل دوی عکس العمل وښیي، دوی خو خاص افغان وژنه پیل کړي بس خیر او خلاص.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ د کولر څخه آزادی راډیو ټول کارکوونکو ته اوریدو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې کې خاص خبرونه خبرونه کولای وروره زه یو نظر ورکول غواړم ټول هیوادان ته ټول افغان وروڼو ته هغه پیغام یې درلود وروره چې موږ په هیواد کې سوله غواړو، امنیت غواړو. یو څلوېښت کاله دوه څلوېښت کاله وروسته چې د ممکن مجنګ روان دی نو دغه جنګ د غلو چې جوړي.
السلام علیکم. جوړ په خیر. څنګه راول په برنجانر مانی مې اړیکې مې د هلمند ولایت د شهر نیولې ده. دا د ډیر کارکونکو ورېدونکو ته
ډېر احترام سلامونه کوم. زما سره یو لنډ پیغام دی خدای دې وکړي چې تاسو سره مشر کوي. پیغام په دې ډول دی چې د حکومت سنن دا هیله ده، د طالبانو سنن دا هیله ورزو ده چې نور خپل جوړو غوښته وکړي. عام ولس ډېر ستړی دی، خپل د کورو څخه تیراره دي، یوه ګله ډوډۍ پسې اریان دي، یوه ګله ډوډۍ وسان نه لري چې پیدا کړي، خپل ځای سره راغلي دي، که بولان دی، کاینک دی، که ناوه ده، ټولې منطقې ګرد تیراره دي. نو یو ارزو مې دا ده چې ورو وژنه بنده شي، په دې څخه مې دا ارزو ده او دا مې هیله ورزو ده چې دا عام ولس اوس دلته په لشکرګاه ښار کې په یو کور کې څلور کډیم پرتې دي، شپږ کډیم دي، اووه کډیم دي. ژوند یې ستړی دی، خواران ده، خپل ځای ته نشي تلای، خپل ځای ته نشي تلای. نو دا مې د حکومت او طالبانو دواړو سره دغه ارزو ده وروره چې روغ جوړ وکړي.
آزادي او اورېدونکو پروګرام اورئ.
د دینی علماو د غونډې او د غراز د سولې په تړاو ستاسې پیغامونه وو. د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه زموږ همکار اسمت څاروان د حج او اوقافو له وزیر قاسم حلیمی سره مرکه کړې. ښاغلی حلیمی د کانفرانس کې د افغان پلاوی مشري کوله. له نوموړي لومړی پوښتل شوی چې د دې کانفرانس توپیر له پخوانیو هغو سره څه وو.
دغه کانفرانس له نورو کانفرانسونو سره یو ډېر لوی فرق درلود. بله، په تیرو کلونو کې په انډونیزیا کې، په سعودي عربستان کې د واسي تر مشرۍ لاندې، همدارنګه په افغانستان کې مختلف کانفرانسونه شوي وو د مختلفو هیوادونو دیني علماو په دغه ارتباط باندې خپل نظر ښکاره کړی و، پرېکړې کړې وې. یو شی به ووایم چې په دغه کانفرانس کې فرق دا و، هغه څوک چې همیشه د طالبانو شاته ولاړ و یا دوی ته فتواګانې ورکولې په افغانستان کې د جهاد فتواوې ورکولې یا طالبان هڅول چې په افغانستان کې شخړې جوړې کړي، په دې کانفرنس کې هغه خلک په خپله خبره کې شاته شوي وو، په حقیقت پوه شوي وو، حقیقت یې درک کړی وو. هغه چا چې په نورو وختونو کې به ټولې نړۍ علماو همدا نارې ویلې. زه به یو ښه مثال د جاکارتا ورکړم. په بوګور کې دوه کاله مخکې کانفرانس وو، سره دې چې پاکستان علماو ګډون کړی وو او هلته پرېکړه هم وشوه، خو هلته مولانا سمیع الحق ورور په هغه کانفرانس نه وروسته اظهارات بیا کول چې نه، موږ د افغانستان د جګړې د حرمت په باب څه نه دي ویلي. اما په دغه کانفرانس کې، په کانفرانس کې موجود ښاغلي قادری، کبلایاز او همدارنګه په پاکستان کې مشهور علماو د پاکستان لکه تقی عثماني شي او نړیوال شخصیت طاهر اشرفي شي، دوه کاله مخکې د افغانستان په ارتباط باندې جهاد فتوا صادره کړې وه. پرنوی چې دا یو ناروا جنگ ده او په جنگ کې مسلمانانو ګټه نشته. د دې ځانګړتیا او اهمیت په دې کې وو چې د پاکستان علما له نړۍ سره په یوه ژبه سول او له موږ سره په یوه ژبه سول. امیدوار یو چې دغه لکه څنګه چې په منفي اړخ کې د پاکستان د علماو تاثیراتو، همدارنګه په مثبت اړخ کې هم تاثیرات لري.
آیا پاکستانی دینی عالمانو په صراحت د افغانستان جګړه ناروا بلله او که په زمن کې دا خبره کوله؟
خدای چې دی بیا هم اوس خو تقریبا په افغانستان کې ټول خلک رسنیو ته، مطبوعات ته، کلیپونه یوټیوب او فیسبوک ته دسترسی لري. دوی په ډېر صراحت باندې دا خبرې وکړي. د ښاغلي قبله ایاز بیان، ښاغلي قادری د دیني چارو وزیر، د ښاغلي تقی عثماني او د طاهر اشرفي د ټولې بیانې په ډېر وضاحت سره وې. مرموزې غلې پټې زمینی نه وې، په ډېر وضاحت ویل چې دا د مسلمانانو ترمنځ جګړه، دا د اسلام لپاره جګړه نه ده او دا جګړه یو ناروا جګړه ده، د مسلمانانو په ګټه نه ده، نه تنها په افغانستان کې او په پاکستان کې بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو په تاوان ده. او مهمه خبره دا ده چې دوی ته شرعي لاره دا ده چې دوی باید سولې ته راشي، همدې خبر له اترو له لارې دا قضیه حل کړي. دغه خبره لکه پخوا به دوی کله زمینی ویله، کله به هیڅ نه ویله، اما دا ځل په صراحت باندې د ټولو په ویناوو کې په صراحت دا کلمې موجودې وي.
ولې طالبان د غونډې تنوع بلل شوي؟
د بلل شوې خبره نه، دا غونډه، دا کانفرنس اصلا دوه کاله مخکې باید شوی وای. منګه په سعودي کې چې کله د واشل خوانه کانفرنس وسو، په یوه کانفرنس کې یو باندې یو فیصله دا وشي د افغانستان پاکستان د علماو ترمنځ یو جدا ناست وشي د سعودي په وساطت باندې، چې دا بیا په یوه وخت کې دوه درې ځله آماده سوله، بیا به مشکل پکې پیښ شي، یعنی د سفرونو مشکل به پکې پیښ شي. بیا د یو نیم کال د کورونا مشکل وو. اوس هم تاسو خبرې چې فقط منګه دوه کس له کابل نه راغلي، زه ښاغلی بلیغ صاحب او له پاکستان هم دوه کس راغلي، نور ټول آنلاین وو. په هغه وخت کې دوه کاله مخکې دقیقا د مولانا سمیع الحق له مرګ نه تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې موږ پاکستان ته تللي وو. پاکستاني علماو سره م هلته مجلس درلود، ښاغلې قبلایازي مشري کوله. په هغه مجلس کې تقي عثماني غوښتنه وکړه چې که دې کنفرانس چې منګني شو طالبان هم را وغوښتل شي دا به ډېره ښه وي. موږ په ډېر صراحت ورته وایو چې په هره ساته طالبان راځي موږ هېڅ معنی نه وي، بلکې هرکلی ورته وایو. دوی په هغه وخت کې دعوت ورکړه، په هماغه وخت کې قبل ایاز بېرته موږ ته وویلي چې طالبان دغه کنفرانس کې اشتراک نه کوي، بلکې برعکس هغه چا چې په دې کنفرانس کې اشتراک کوي هغوی ته هم د پاکستانیانو په اصطلاح باندې دمکې ورکول او تهدیدات یې ورکول. دوی راغوښتل شوي وو، دوی ته دعوت ورکړل شوی وو، دوی دا دعوت نه و منلی. موږ خبره نه اوږدېږي، درې څلور نړیوال کنفرانسونه موږ درلودل تقریبا، یو په اندونیزیا بوګور کې، په جاکارتا کې، یو په سعودي کې، او بل په ازبکستان کې وو چې څه موده مخکې درلود، بل په کابل کې کنفرانس درلود. دغه د موږ تقریبا نړیوال څلورم کنفرانس ده. په ټولو کنفرانسونو کې د موږ له خوانه یا د کنفرانس د ترتیب کوونکي له خوانه یا له یو طرف نه دوی ته دعوت ورکړل شوی ده، اما دوی نه دي حاضر شوي. او یقین مې دی چې دوی داسې کنفرانسونو ته شپېږو کې علمي بحث شي، مذهبي بحث شي، دوی ځکه نه حاضرېږي چې دغه جګړه صرف هغه چتر هغه کبر دی، اسلامي کبر د چتر ده. اما کله چې اسلامي بحث سر راځو دوی هیڅ هم د دې لپاره نه لري چې له علماو سره په دې باندې بحث وکړي.
د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمي و چې د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه یې خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
له دې سره د آزادی او اوریدونکي دا پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تارانو یو نسیتر گور کینا
5:15 است.